سلامونه او ستوري مسید مشال ریډیو په دې خبري غړي کې موزا عبد الله کاکړ هر کله کوم هله دا چروغ ټولو خوشاله وایست وخت د ماشام شپږ بجې سوی په دې غړي کې به درته په کراچي کې د خبريال د وژنې په تور د خلکو نیول او دارنګ په پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ روان مذاکرات او د دې دواړو هیوادونو د اړیکو لوجي د هغه پر خلکو او پر کاروبار باندې اثر ریپورټونه لرو او د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه لرو خو فایل بل خبرو وکړو. سرټکی د ترکی په استنبول کې طالب او پاکستانی پلاوی ترمنځ رواني خبرو اترو لا څه نتیجه نه دور کړي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي په بنو او شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې وسلوالو یو پولیس او یو عام وګړی وژلې دي. د اسرائیل وزیر اعظم ویلي اسرائیل به د حماس لخوا د هغه ورسپارل شوي مړي د بقایا جاتو یا پاتیشونو په اړه وړاندې خبرګون وشوي چې پر اسرائیل مړو سو برمتو کې پوری اړه نه لري. او سم تفصیل د ترکی په استنبول کې طالب او پاکستانی پلاو ترمنځ روانو خبرو اترو لا نتیجه نه دور کړي. د پلاو د خبرو اترو نن څلورم ورځ ده خو لا هم د کومې هوکړې په اړه خبر نه دی ورکړل شوی خو یو شمېر پاکستانی او طالب حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو د پلاو ترمنځ د اختلافاتو رپورټونه ورکړي دي. د طالبان حکومت تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون په یو بیان کې چې نن یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړي دا وکړي چې طالب پلاوی د رغنده او نتیجه ورکونکو خبرو اترو د ترسره کولو هر ډول هڅه کوي خو په ټکو یې داسې ښکاري چې پاکستانی پلاوی له خبرو د وتلو کوشش کوي. پاکستانی رسنیو بیا د دې هېواد د پلاوی له قوله طالبان په نه همکاري تورن کړي دي او داوه کوي چې طالب پلاوی څو ځله خپل دریز بدل کړی دی چې له همدې امله اوس خبرې اترې په ټپه درېدلې دي. جی نیوز پاکستانی رسنی د هغه هېواد د پلاوی په حواله رپورټ ورکړي چې طالب پلاوی د خبرو په دوران کې له کابل سره اړیکې نیسي او خپلې خبرې بدلوي. دا وروسته تر هغه دی چې طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په 11مه په یوه اعلامیه کې وویل چې پاکستان د کابل هوایي حدودو سرغړونه کړې او په پکتیا کې په ملکي کسانو هوایي بریدونه کړي. د دې وروسته د ډیورنډ کرښه په اوږدو کې د دواړو لورو ترمنځ شتي وسوي چې طالبانو ورته د انتقامي بریدونو نوم ورکړ او دواړو لورو ته پکې د مرګ ژوبلې اړولو دعوی وسوي. د پاکستان د کراچي پولیس وایي د خبريال امتیاز مل د وژنې په تورې څلور کسان نیولې دي. پروند د سند د کورنی چار وزیر ضیاء الحسن ننجار د سند د پولیسو مشر غلام نبی میمن او د کراچي د پولیسو مشر جاوید عالم اوډو د کراچي پولیسو په دفتر کې ګډه خبري غونډه کې داوه وکړه چې نو څو څلور واړه کسان د خبريال د وژنو تور منلې دي. ضیاء الحسن ننجار وویل
سلور کسان نیولی دی چې د گاونډي هیواد څخه تربیت ترلاسه کړی وو او د پلټنو په محال دوی د خبريال امتیاز میر د وجلو ذمہواري هم منلې ده. د دې ډلې نوم لشکري سارالله دی چې تعلق یې د زینبیون بریګیډ سره دی.
امتیاز مین په کراچی کې له یو شخصي ټلویزیون میټرو نیوز سره کار کولی چې د سپتمبر په 28مه په ملیر سیمه کې په ډزو زخمی کړل شو او څو ورځې وروسته په روغتون کې مړ شو. لشکر سارول لانومي ډلی د ټولنیزو رسنیو له لارې د بریځماري منلې وه. د بلوچستان د کچي ضلع په باغ تحصیل کې ناپیژندلو وسلوالو د پولیس ثانې مشر اس اچ او وژلې او یو بل پولیس سرتیری ژوبل کړی دی. د کچي ضلع د پولیسو مشر معزول الله مشال ډو تول چې د اکتوبر پر 28مه مازیګر مهال یو شمېر ناڅرګند وسلوال باغ ناړي شارت ور داخل شول او هلته د پولیسو پر دوه تانو او یو بینک برید وکړي. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو ځینې بندیان هم خوشي کړي دي او له ځان سره یې بولی دي. دغه په وینا د وسلوالو شمېر له 40 تر 50 پورې وو او پر یو تانه تر برید کولو وروسته پر دوه تانه برید وکړ او هلته موجود وسلې له ځان سره یوړي. مازولا وویل چې وروسته وسلوالو د نېشنل بینک ودانۍ ته داخلېدو هڅه وکړه خو هلته وار د مخه پولیس موجود و نو دا هڅه ناکامه شوه. نوموړي زیاته کړې د وسلوالو په ډزو د باغ ناڼۍ تانې مشر لطیف علي کوسا ووژل شو او یو بل پولیس سرتېری ژوبل شو. هغه داوه کړې چې په ځوابي ډزو کې دوه بریدګر هم وژل شوي او شمېر نور ژوبل دي. تر اوسه چا د دغه بریدونې ذمهواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا پولیس چارواکي وایي په بنو او شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې وسوالو یو پولیس او یو عام وګړی وژلې دي. د بنو پولیس چارواکو رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي نن سهار پولیس سرتیری جاوید خان له خوجړي پولیس پوسټ څخه کور ته پلار و چې ناصرګند وسوالو ور باندې برید وکړ او هغه وژلې. بیان زیاتوي تر پیښو وروسته وسوال وتښتیدل خو پولیسو یې د لټون عملیات پیل کړي دي. بلخه د شمالي وزیرستان پولیس چارواکو مشال ریډو تول چې نن سهار د میرامشاه په یو ځای مارکیټ کې ناصرګند وسوالو د سردار نواز په نامه یو ځای کس په ډزو وشلې. د میرام شاه ځای اوسیدونکي وایي چې پټ مخو وسلوالو د میرام شاه په پاکستان مارکیټ کې د خلکو پر وړاندې پر نواز برید وکړ او وروسته وتښتېدل. تر اوسه د دواړو بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن ویلي چې اسرائیل به د حماس لخوا د هغه اورسپارل شوي مړي د پاتې شونو په وړاندې غبرګون وښوي چې پر اسرائیلي مړیو سو برمته وکړي هغه له هغو سره تعلق نه و. اسرائیل دا د غزې له اوربند سرغړونه ګڼي. حماس ویلي دوی له اوربند سره سم عمل کوي او د مړو سو یرغملو د پاتې شونو د موندلو لپاره له خپله وسه ډېره هڅه کوي، خو وایي د جسدونو په پیژندلو کې ستونزه لري ځکه په دې برخه کې سامان او آلات نه لري. نتنیاهو هغه مړ شوی یرغمل په نوم پاتې شونی چې تېر ورځ حماس ډلې ورسپارلی وو مړی د جګړې په پیل کې اسرائیل ځواکونو موندلی او هغه په پاتې شوو مړو دیارلس یرغملو سو پورې اړه نه لري. هغه وویل چې دی به نن د خپل دفاع وزیر دفاعي چارواکي وربولي تر څو په ځواب کې د اسرائیل د راتلونکي اقداماتو په اړه پریکړه وکړي. خبرونه پای. تاسو مشال ریډیو او په روانه غړی کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د سند چارواکي وایي چې د خبریال امتیاز میر د وژنې په تورې څلور کسان نیولې چې له زینبون بریګیډ سره تعلق لري. دا ډله دڅه
زینبون بریګیډ چې دله د پاکستانیانو شی جنگیالو هغه تنظیم کې شام کې جنگېدلې دي او د هغې نه وروسته چې کله هغه جنگ ختم شو نو دي زیاتر چې کوم ملیټنټس دي هغه واپس پاکستان ته راغلي دي.
د پاکستان او طالبانو حکومت د استاذ ترمنځ په استنبول کې روانو خبرو اترو نن په څلورم ورځ هم لا نتیجه نه درکړي. په خبرو کې دومره ځنډ په اړه د چارو پوهان څه نظر لري؟
ډېر خوشبینه نه یم ځکه چې که بعضې معاهدې هم شي نو افغان حکومت دپاره دا ډېره ګرانه ده. کل په یو ځل باندې د ټي ټي پي ټول خلک چې دی هغه قابوي کې ورته وو چې تاسو به داسې نه کوئ.
د پاکستان وزیر اعظم د ګیس د نو کنکشنونو څخه بندیز لري کړی دی چې د خلکو غبرګون دورته څړی.
سهار غرما ماخام دغه ټایم کې ګیس نه ملاویږي نو آیا حکومت پر دې قابل شي چې شتو ته ګیس نشي پوره کولی او نوې کنکشن دی جاری کړي؟
د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو او افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان د سند صوبې حکومت او پولیس وایي چې د خبریال او ټلویزیون انکر امتیاز میر په وژنه کې ککړ څلور کسان نیولې دي چې تعلق یې د لشکر سارالله ډلې سره دی او دا ډله د غیر قانوني زینبون بریګیډ یو څانګه ده. پرون په د اکتوبر په اوشتمه د سند کورنی چارو وزیر ضیاء الحسن ننجار، د سند پولیسو مشر غلام نبی میمن او د کراچی پولیسو مشر جاوید عالم اوډو د کراچی پولیسو مشر په دفتر کې ګډه خبري غونډه وکړه. خبریال امتیاز میر چې په کراچی کې له شخصي میټرو نیوز ټلویزیون سره کار کولې، د سپتمبر پر 2 د کراچی په ملیر سیمه کې نېشنل های وی سړک باندې په ډزو وشتل شو او وروسته بیا وسا ورکړه. تفصیل د نیازلی په رپورت کې.
پرون د اکتوبر په 20 د سند کورنو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار، د سند پولیسو مشر ای جی سن غلام نبی میمن او د کراچی پولیسو مشر جاوید علم اوډو په کراچی کې ګډه خبري غونډه وکړه. خبري غونډه کې د سند کورنو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار ویل د خبریال او شخصي ټلویزیون انکر پرسن امتیاز میر د وجنې په تړاوي د غیر قانونه وسلوالې ډلې زینبیون بریګیډ سره تعلق لرونکي څلور کسان نیولې دي. نوموړي په وینا دا عملیات د کراچی پولیسو او وفاقي استخباراتي ادارو په ګډه د کراچی ښار په بیلابیلو سیمو کې جلا جلا وختونو کې ترسره کړي دي. دی وایي موږ څلور کسان نیولې دي چې د ګاونډي هیواد څخه یې تربیت ترلاسه کړې وو او د پلټنو په مهال دوی د خبریال امتیاز میر د وجلو ذمواري هم منلې ده. د دې ډلې نوم لشکري سارالله دی چې تعلق یې د زینبیون بریګیډ سره دی. په نیولې شوي کسانو کې سید جلال زیدی، شهاب اصغر، احسن عباس او فراز احمد شامل دي. خبریال امتیاز میر چې په کراچۍ کې له یو شخصي ټلویزیون میټرو نیوز سره تعلق درلودو، 13 میاشت د ستمبر په 2 په خپل موټر کې د کراچۍ ښار په ملیر نېشنل های وی سړک باندې په ډزو وشتل شوی وو چې جوبل شو، خو څو ورځې وروسته بیا په روغتون کې ساور کړی و. هغه مهال د برید ذمواري په ټولنیزو رسنیو لشکر سارولا نامی تنظیم منلی وه. د پیښې وروسته په کراچۍ کې خبریالانو احتجاج کړی و او د امتیاز میر په وجنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه یې کړې وه. په کراچۍ کې د خبري غونډې په مهال د کورنو چارو وزیر ضیاءالحسن لنجار وویل داسې ښکاري چې د امتیاز میر وجنه د هغه د یو انټرویو له امله شوې چې پکې نوموړي د اسرائیل په اړه خبرې کړې وي او امتیاز میر په تیرو وختونو کې اسرائیل ته تللی هم و.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے کنیکشنز کی وجہ سے
دے وائی دد وجنا د اسرائیل سرا تعلق کی دیشی. امتیاز میر په یو مرکه کې د اسرائیل پاړه خبري کړې وی چې د یو سختري زډلې د هغه خبري د مذهب په ضد بللې دی او دا ګامي پورته کړې دي. د زینبیون بریګیډ سره تعلق لرونکي نیولې شوې دا کسان د کراچۍ نازم آباد اوسیدونکي دي خو دوی د ایران نه تربیت ترلاسه کړې دي او دوی ته دغه گاونډي هیوادونه مالی مرستې ورکوي. د سند کورنو چار وزیر زیاته کړې چې د زینبیون بریګیډ ډلې مشر هم په ایران کې موجود دی او د امتیاز میر د وجنې لار خوینې هم تر هغه ځای ترلاسه شوې دي. تر اوسه د ایران حکومت او بیا په پاکستان کې د ایران سفارتخانی چارواکو په دې اړه سند ویلي. بلخوا په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي یاد تنظیم په پاکستان کې شتون لري او د کراچۍ پولیسو یې هم وخت په وخت د دې ډلې کسان په کراچۍ کې نیولي دي.
او زینبیون بریګیډ چې دا یو تاریخ لري د پاکستان په حوالې سره د پاکستانیانو جنگیالو شی جنگیالو هغه تنظیم دی کوم چې په سیریا کې شام کې جنگېدلې دي او د هغې نه وروسته چې کله هغه جنگ ختم شو نو دي زیاتر چې کوم ملیټنټس دي هغه واپس پاکستان ته راغلي دي. خاص کر کراچۍ هنګو ګلګت ته د کومو سیمو سره چې دي زیاتر تعلق لري. نو په دې تیر یو څو کلونو کې موږ کتلي دي چې په ډېر لوی ګڼ تعداد کې کراچۍ پولیس په خاص توګه باندې ډېر داسې کسان نیولي تعلق ثابت.
په کراچۍ کې پولیسو لدی وړاندې هم سو ځلا د زینبیون بریګیډ ډلې د وسلوالو د نیولو دعوه کړې ده. د سن پولیسو د ترهرګرۍ ضد څانګې مشر ډی آی جی غلام اسفر محسر د اکتوبر په 3 په کراچۍ کې یو خبري غونډه کې د زینبیون بریګیډ دوه وسلوالو اسرار حسین گلگیتی او معصوم رضا عرف عمران موټا د نیولو دعوه کړې وه. هغه مهال نوموړي ویلي وو چې تورن کسان په کراچۍ کې د مخالفه مذهبي ډلو کسانو په وجنو کې تورن دي او د گاونډي هیواد ایران کې د زینبیون بریګیډ له کسانو سره په مستقله توګه اړیکې لرلې. تیر کال 2024 د جنوري په 6 هم د سی ٹی ڈی د کراچۍ مشر خرم وارث بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د زینبیون بریګیډ ډلې سره تعلق لرونکي سید محمد مهدی پنوم یو مهم غړی نیولې دي او تورن سید محمد مهدی د ایران څخه تربیت ترلاسه کړې دي او هم د ایران استخباراتي ادارو لپاره په کراچۍ کې د مخالفه مذهبي ډلې دینی عالمان په نخښه کړې دي. هغه مهال خرم گلزار ویلي وو چینی ولې شوی تن په 2019 کال کې په کراچۍ کې مشهور دینی عالم مفتی تقی عثمان باندې هم برید کې ککړ دی. نیاز علی مشال لیډیو کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان او د طالبان د حکومت استازي د اکتوبر پر 3 په 4 ورځم په ترکی کې خبرو اترو ته دوام ورکړي. دا سی ګڼل کېده چې د اکتوبر په 3 به دواړه غاړي کومي حتمی پریکړه ته ورسیږي خو دغه سی لا نه دي سوي. د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ تیرونه نشته سوي چې په کې مرګ جوړ بلاوشته و او له دې کبله د تګ راتګ لارې تړل سوي. په دې اړه د شنواز ترګزي رپورټ اورو.
د مذاکرات په 3 اکتوبر په دوها قطر کې شروع شو چې تر یوې اوړي روانو ور د مذاکرات دویم پړاو په ترکیه کې روانو چې اخیرا نه ناشته د اکتوبر په 20 شوه. دا چې په تیرو وختونو کې د غاټو لانجو په محل د داسې اوږدې مودې لپاره لارې نه دي بندې شوي، نو دا ور بندېدلې د ولس څومره زیان دی؟ مشهد راډیو هم دا پوښتنه د پېښور پوهنتون د پاک سټډي په نوم د څانګې پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر فخر اسلام نه وکړه. هغه وویل د لارې بندښت د دواړو غاړو تاجرانو ته ډېر تاوان ورکړی، باید د ولس د اعتماد جوړولو لپاره دی هېڅ یو وخت کې لارې بندې نه شي.
لکه د سفارت په ژبه کې دی ته کانفیډنس بلډینګ میجر ویل کیږي، د اعتماد د بحالې چارې چې داسې کارونه وشي چې هغې کې دواړه ملکونه په یو بل باندې د هغې اعتماد او باور سیوا شي. نو زه خو په دې باندې خوشبینه یم چې انشاءالله د دواړو ملکونو ترمنځ به یو دایمي لوزنامه لسلیک شي، خو د هغې نه مخکې پکار دا ده چې د سرحدي لارې پرانستی شي او چې څومره هم د پاکستان د حکومت نه په هغې کې احتیاطي تدابیر کیدی شي او څه قسمه احتیاطونه او څه قسمه هغوی پابندۍ او بندیزونه پکې دننه لګوي، خو چې به حیثیت مجموعي دا لارې کولاو شي.
دا مذاکرات د هغه پیښې وروسته شور شوي چې کله د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون د یو رپورټ سره سم د اکتوبر په 14 ماښام په ارګون پکتیکا او برمل کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې ځینې خلک وژل شوي. د اکتوبر په 20 د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف میډیا سره په خبرو کې ویلي چې دوی سره یو آپشن یا لار شته، او هغه دا چې که د خبرو اترو د لارې څه ونه شول بیا خو آزاده جګړه ده. خو ده بیا دا هم وویل چې د افغانستان واکمن هم امن غواړي او د مذاکراتو په دوران په سرحدي پوله څه لانجه هم نه ده شوې. د پېښور خبریال شمس مومن وای چې تجارت او سیاست به د یو بل جدا کول وي او د نړۍ ګڼ هیوادونو د جنګونو په دوران هم د یو بل تجارتي لارې نه بندوي. شمس مومن نه دا سوال چې مذاکرات اوږده شول خو کومه فیصله لا هم نه ده شوې، دی ورته په څه نظر ګوري؟
اول خبره خدا ده چې تر اوسه پورې مذاکرات کم شروع دي او د هغې څه نتیجه لا مخې ته نه ده راغلي. نو زه خو هم چې دا څه نیک شګون نه دی، د اعتماد کمی ده اصل کې د دوړ ملکونو په یو بل باندې د اعتماد کمی ده ډیر زیات. چې اعتماد دی نو بیا خبره دومره نه وګدیږي. تر کوم حد پورې چې د دې موجوده مذاکراتو تعلق دی، نو زه خو ډیر خوشبینه نه یم، ځکه چې که بعضې معاهده هم شي نو افغان حکومت د پاره دا ډیره ګرانه ده چې هغه بالکل په یو ځل باندې د ټي ټي پي ټول خلک چې دی هغه کنټرول کی او قابوی کی او ته وجې تاسو بداسې نه کوي، ځکه چې په دغه تیر شل کاله جنگ کې چې ټي ټي پی د اوسمره مرستې ملګرتیاګانی کړې دي، نو هغوی په یو ځل باندې داسې بندول دا زما په خیال د موجوده افغان حکومت لپاره چې کله هغه پخپل هم د سناسو شکل کې د تناو او د تنازعاتو او د مشکلاتو ښکار دی، دا به د هغوی لپاره ممکنه نه وي.
د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون د اکتوبر په 28 په خپل ایکس پاڼه لیکلي د مذاکراتو په دې لړۍ کې افغانستان دا خبره په ډاګه کړې چې افغانستان په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه نشي ودرولی، دا د پاکستان خپله داخلي مسله ده او باید اسلام آباد یې هواره کړي. دوی بیا دا هم لیکلي دي د افغانستان خاوره به د هېڅ یو هیواد ضد نه استعمالیږي، ولې دوی دغه لیکنې سره په سر کې ویلي چې افغانستان د داسې مذاکراتو لپاره چې ښې نتیجې ولري کوششونه یې کړي. شانواز ترغزه، مشهد رادیو، پېښور.
لکه څنګه تاسو په خبرونو ولګل د استنبول خبرې اترو کومه نتیجه نه درکړې او په دې اړه متضاد رپورټونه ورکول کې چې ویل سوي چې د پاکستاني لوري له طالبانو د جدیدیت غوښتنه کړې ده. د جدیدیت غوښتنه کړې ده خو طالبان بیا له پاکستان سره د لانجې د حل یوازینی حل لار ډایلاګ او متقابل درک دی. نوری د سیاسي چارو له شنونکي او خبریال سمیر سبزي سره مرکه کړې او په سر کې د پاکستاني رسنیو د خبرونو پاړه پوښتنه کړې ده.
دقیقا اوسه پورې چې د پاکستانی میډیا ته زه فکر کوم چې د پاکستان یعنی حکومت استنبول کې مذاکرات کوي خو دې لپاره چې طالبانو په پلاو باندې فشار واچوي خپلو مطبوعاتو ته په پاکستان کې داسې خبرونه ورکوي چې یعنی پاکستان الټیماټوم ورکړی ده، پاکستان دا غوښتنې ورکړې دي د مذاکراتو پیل کېدو نه مخکې. پاکستان دفاع وزیر وویل چې پاکستان افغانستان یا طالبان د خبرې مونږ غوښتنې ونه منې، مونږ به د افغانستان سره یو جنگ اعلان کړو. زه فکر نه کوم چې دغومره په دغه حد باندې د مذاکراتو په میز باندې مشکلات موجود وي. البته خبرې یعنی دوه فریق دي او هغه دواړه د صحت جرم نه انکار کوي. طالبان د دې نه انکار کوي چې دلته ټي ټي پی نشته ده او پاکستان به د دې نه انکار کوي دلته داعش نشته ده. نو دا داسې خبرې دي چې دا اوږدې خبرې دي، حوصله غواړي او دواړه طرفونه باید تر ټولو زیات وخت دی خبرو ته ورکی. او زه فکر کوم چې مذاکرات مشکل دي په څه طریقه چې پاکستان وړاندیزونه لري. مثلا لومړی وړاندیز یې دا ده چې د ټي ټي پي خلاف عملیات وکړي، وینسي وی تړلې موږ ته وسپاري، دا خو امکان نه لري، دا خو واضح خبره ده. دویمه دې غوښتنه دا ده چې په افغان طالبان شمیر د پاکستانی طالبانو په سپوپو کې زیاتیږي او دا موږ ته مشکلات جوړوي. افغان طالبان وایي موږ د دې مخالف یو، موږ اعلان هم کړی دی چې افغان طالبان به د پاکستانی ټي ټي پي په ملګرتیا پاکستان ته نه داخليږي. خو که څوک داخل شوي، دا خو اشخاص دي، هغه د حکومت په چوکاټ کې بنوي اشخاص دي، هر طرف ته تللی شي. درېمه طالبان پاکستان غوښتنه دا ده چې هغه هم طالبان لپاره یقینا مشکل ده چې وي مني چې دا اعلان وکړي چې ټي ټي پي کوم عملیات کوي یا مقاومت کوي، هغه جهاد نه ده او دا یو باغی ډله ده او د پاکستان حکومت خلاف جنګیږي. نو په ورته وخت کې طالبان هم بیا غوښتنې لري چې موږ دا زمونږ په ملت او موږ په خاوره باندې تیرې شوی، دا په حالیم باندې تیرې شوی، دا تاسو د ایشان روزي. نو دا مسایل وخت لګیږي او دا اسانه نه کیږي.
دغه ټول مسائل ته تاسو یادونه وکړه، ډیر مختلف اړخونه لري دا کړکیچ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لانجه کې ورته وایو. دغه حیات چې هلته ناست دی د دواړو لورو د صلاحیت لري چې دغه مهم مسائل په یو دوه ورځو کې درې ورځو کې حل کړي؟
نه دقیقا دا اوږدې مذاکرو ته ضرورت ده، خو دواړه طرفونه اقلا په دې پوهیږي چې څه ووایي، ځان سره خپل میکانیزمونه راوړي دي، د موضوعات معلوم دي. ځکه چې په قطر کې چې کله مذاکرات د لوړ سطح باندې وزیرانو په سطح وشولو، دواړو طرف ته خپل خط او مسیر معلوم ده چې هغوی به څه غوښتنې کوي، موږ به څه غوښتنې کوو. طبعا د مسایلو هر وزیر خارجه او یا هر صدر اعظم حتی هغه ځینې مسایلو کې پارلمان ته ضرورت لري، خپل ګوند سره ضرورت لري، خپل حکومت سره مشورې ته ضرورت لري. ورته ډول باندې اوس دواړه حیاتونه یعنی یو حد پورې دوی په ذهن کې یو خاکه لري او یو آباد ورته جوړ کړي دي چې هغه څه دي. خو ټول مشکل دا ده چې د جګړې نه وروسته د تاریخ ماحول دواړه طرف ډېر زیات شوی، د مطبوعاتو زور هم ده، یو بل خلاف د خلکو فشار هم ده. نو دې عمله زه فکر کوم چې طالبان ډېر په سړه سینه دلته راغلي دي. هغوی زه فکر نه کوم چې پاکستان نه نور ډاریږي یا چې پاکستان له دې وزارت دفاع له دې څرګندونو چې جنگ به شروع کړي، ځکه چې افغانان په جنگ کې اخته دي. پنځه کاله عمر ټول په جګړو کې تیر شوی دی. مشکل له پاکستان سره ده، ځکه دوی داسې فکر کولو چې که په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي نو بس بیا به هر څه مسایل حل شي او طالبان به دوی خبرې ومني. دوی هغه اخري وسله او اخري اپشن هم استعمال کړل، نو اوس اپشنونه دوی سره کم دي. دوی وایي دوی یو ډول غواړي چې په دغه میز باندې فشار واچي، خو طالبان هم کډیر نړیوال رسمیت نه لري. خو ځینې دا اوس کوم کس راغلی ملا نجیب، دا یعنی په ټول طالبانو په نظام کې د پاره باندې ویل کېږي چې ډېر دې صبر او حوصله نه ډک یو طالب بشر ده او هغه پوهیږي چې د مذاکرات څنګه په مخ.
بله یوسف زیسه، دغه وضعیت په پام د استانبول غونډه کې د اجنډا یو مهمه موضوع دا و چې دواړو لوري یو میکانیزم رامنځته کړي چې د دوحې د اوربن د هوکړې په عمل کولو څارنه وکړي. کچېرې دا غونډه به نتیجې پای ته رسیږي، وروسته به بیا څه کیږي؟ آیا بیا به دواړو لوري کوم بل هیواد کې بیرته به دوحې ته ځي؟
زه فکر کوم چې دواړه لوري به سره د دې چې مشکلات لري، خو دوی دواړه مجبوریتونه لري چې باید اوربان ته دوام ورکړي. یعنی د دغه حالت نه زیات حالت تشنج طرف ته ولاړ نشي یا د یو بل خلاف جارحانه اقدامات ونه کړي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ AALRADIO ولیک.
او سمزو خیبر پښتونخوا ته اسمبلی په غونډه کې د سوبې د امنیت په اړه بحث جاری ساتلې دي. د اکتوبر په 8مه د اسمبلی غړو یو قرارداد هم منزور کړ چې د پوځي عملیات پر مهال اولسي وګړو ته د رسیدونکو مرجوب لپاره ساتو. دوی غوښتنه کوي چې د عملیات پر مهال دی اولسي وګړو له وژلو څخه ډډه وسي او د سوبې پر امنامان باید د ټول ګوندیزه غونډه روبلل سي. غلام غوث په دې اړه رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د صوبې د امنیت په اړه بحث دوام لري او د اکتوبر په 8 د اسمبلی په غونډه کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته د مرګ جوبلی او زیان رسیدلو خلاف یو قرارداد هم منظور شو او د اسمبلی د حزبي اختلاف او د حکومت ځینو غړو د امن او امان په مسله د ټولګوندیزي غونډې رابللو غوښتنه هم وکړه. په پوځي عملیاتو د تحفظاتو په لړ کې قرارداد د باجوړ نه د صوبایي اسمبلی حکومتي غړي حمید الرحمن وړاندې کړو چې د اسمبلی غړو په متفقه توګه منظور کړو. د قرارداد په مسوده کې لیکل شوی چې په باجوړ کې په وروستیو پوځي عملیاتو کې د شلو نه زیات ولسی وګړي وژلې شوي او په دې وجه په قرارداد کې غوښتنه شوې چې په هیڅ صورت دې په عملیاتو کې ولسی آبادی نه پنخه کیږي او امنیتي ځواکونه دې د سیویلین آبادی تحفظ یقیني کړي او زر دې ټول باجوړ له وسلوالو پاک وګرځولې شي. په قرارداد کې دا غوښتنه هم شوې چې پوځي عملیات د مسلې حل نه دی او د قبایلي امن جرګې په غړو مقامي نمایندګانو او نورو مقامي حصادارو مشتمله جرګه دي د مذاکراتو د لارې د امنیتي ستونزو حل راوباسي. هم د باجوړ نه د اسمبلی حکومتي غړي انور زیب خان د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د امن او امان مسله مخ په خرابېدو ده او په کار ده زر د دې مخنیوي وکړي شي.
تاسو چې د کوم آل پارټي کانفرنس خبره کړې ده د ټولو نه مخکې چې څومره زر تر زر کېږي چې آل پارټي کانفرنس راوکړي او د دې مسلې حل راوړي. سپیکر صاحب دا یو ډېر انتهایی خطرناک مسله ده. دا زمونږ په باجوړ کې په 20-25% ایریا کې دا مسله وه. د ډاکټر حمید په حلقه کې اوس دا حل دا مسله لاړه پی کے 22 تم لاڑا دا پی کے 21 تم لاڑا دا د باجوڑ په مختلفو زینو کې بلکې صوبے په مختلفو زینو کې دا مسله وخت په وخت باندې خوريږي.
د باجوړ د بلې حلقې نه د صوبایي اسمبلی غړي اجمل خان په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د امنیت مسله نوره هم خرابه شوې ده او په کار ده چې په دې یو ټولګوندیزه غونډه زر راوبللی شي.
نن که زمونږ په صوبا کې د ټولو نه لویه مسله ده نو هغه د امن او امان مسله ده. سپیکر صاحب دا تجویز وړاندې کړو دلته چیمبر ته کاغه زمونږ د ټریزری ارکان دي او ممبران دي او کاغه اپوزیشن ممبران دي هغه راوغوښتل او دغه تجویز وړاندې کړو چې یاره مونږ د اسمبلی خپل کردار ادا کړو. پاره کې مام تجویز په اسمبلی کې ورک تاسو واورېده ای اسمبلی ته د ټول قوم او د ټولې صوبې د عوامو سترګې دي. همدغه اسمبلی د 4.5 کروڑ عوامو نماینده جرګه د دې ته د خلکو سترګې دي او دا به فیصلې کوي دا به خپل کردار ادا کوي.
خو په اسمبلی کې د حزبي اختلاف ځینو غړو په صوبایي حکومت نیوکه وکړه چې دوی د دې مسلې په حل کولو کې سنجیده نه دي او د صوبایي حکومت ټوله توانایي په خپل سیاست مصرف کیږي. په دغه اړه د حزبي اختلاف غړي عدنان وزیر له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
په اسمبلی کې مونږ نور په خبرو باندې ستړي شو د خبرو نسن نه جوړیږي چې د حکومت دا حال شي چې حکومت کې ناس 92 کسان ناس دي او هغه د اپوزیشن ته تم لري چې اپوزیشن د مونږ سره په دې کې ملاتړ وکړي. اپوزیشن خو تاسو سره په هر ځای کې ملاتړ کړی دی ته په دې امن او امان باندې په صحیح توګه باندې سیریسنس شو کو لګمو ته سنجیده شو نو ان شاء الله تعالی مغبرازی خو دوی تر اوسه پورې صرف فرد واحد پورې نښتی دي چې زمونږ عمران خان دی چې هغه رخلا شي. مونږ هم وایو چې عمران خان دی رخلا شي مونږ هم د دې خلاف نه یو خو دا ورته وایو چې زمونږ صوبه چې کومه ده هغه زمونږ د داس نه ووته مونږ د خپل علاقې ته مونږ مومنټ نشو کولی.
بلې خواته د صوبې اعلی وزیر سهیل اپریدي هم د اکتوبر په 6 د امنیت په مسله په صوبایي اسمبلی کې د یو امن جرګې کولو اعلان هم کړی خو حزبي اختلاف غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت د دوی په خپل لاس کې دی او له وفاق سره د ټکراو په ځای دې په شریکه همکاري د صوبې د امنیت مسله هواره کړي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو او ریو د مشال ریډیو په دې غړي کې یو شمېر نور رپورټونه به هم درته لرو او د افغانستان په اړه هم رپورټس ته خو اوس د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو. شپږمې بجې سوې د خبرونو لنډې سره اورو. د ترکی په استنبول کې طالب او پاکستانی پلاو ترمنځ د خبرو اترو کما نتیجه لا نه دراوتلې. نن هم خبرې اترې په څلورم ورځ دوام لري. د پاکستان کراچي پولیس وایي د خبریال امتیاز میر د وژنې په تورې څلور کسان نیولې دي. دا خبره پرون د سند چارواکو په خبري غونډه کې وکړه. د بلوچستان د کچې ضلع په باک تحصیل کې ناپېژندلو وسوالو د پولیس ثانې مشر وژلې او یو بل پولیس سرتېری ژوبل کړی دی. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي په بنو او شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلا پیښو کې وسوالو یو پولیس او یو عام وګړی وژل دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې اسرائیل به د حماس لخوا د هغه ورسپارل شوي مړي د پاتې شونو په وړاندې غبرګون وښوي چې پر اسرائیلي مړو سو برمتو کې اړه پوری اړه نه لري. او سمرازو نوري رپورټونه ته د طالبانو حکومت او د ایران استازیو په خپلو کې د اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. د دواړو یادونو چارواکو د اکتوبر پر 28 په کابل کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا او د سرحدونو د مدیریت په اړه مذاکرات وکړل. دا به داسې کې ده چې د پاکستان او طالبانو د حکومت استازو په استنبول کې له تیرو څو ورځو راهیسې پر همدې موضوعاتو خبرو اترو ته دوام ورکړی دی. احمد تکل رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي پر موضوع د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره هم مهاله او داسې مهال چې دواړو خواوو په ترکیه کې د دې مسلې په اړه درې ورځنۍ خبرې پیل کړې دي. د طالبانو حکومت او ایران هڅه کوي چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی او د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر نورالله نوري پرون دوشنبه په کابل کې په یو ګډه غونډه کې د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت پر خپل ایکس پانه لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سرحدي موضوعاتو د حل لپاره په لوړه کچه منظمې غونډې وکړي او د ایران او افغانستان پوله د دوستۍ او ورورګلوۍ پوله وبلله. په دې غونډه کې د ګاډي پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتګ د انسانانو او مخدرو موادو د قاچاق پر وړاندې په جدي مبارزه هم ټینګار وشو. د ایران د سفارت په وینا په دې خبرو کې پریکړه وشوه چې د سرحدي نښو د بیا رغونې او نصبولو پروژه چې له اوو کلونو راهیسې دورول شوې وه بیرته پیل شي. په کابل کې د ایران د سفارت د معلوماتو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر د یکشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. په عین حال کې په کابل کې د ایران سفیر علي رضا بیکدلی د ایران شاراره رسنۍ سره په یو مرکه کې چې درې ورځې مخکې خبره شوه ویلې دي چې ایران غواړي ځینې هغه توکي چې پخوا یې له نورو هیوادونو څخه وارد کړي وو له افغانستان څخه وارد کړي. مخکې له دې د ایران د صنعت قانونو او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک د سپتمبر په 18 کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د سوداګرۍ د پراختیا او د ګمرکي او سرحدي خندونو د لری کولو په اړه خبرې کړې وې. د ایراني چارواکي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالغنی برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس له 3 میلیارد ډالرو اوښتې ده. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د یکشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانه خبر ورکړ چې د دې وزارت د امنیتي چارو لوړ پوړی مرستیال محمد ابراهیم صدر د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په څلورمه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. که څه هم ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو له دوی سره نږدې اقتصادي او ډیپلوماتیک اړیکې پالي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د سرحدي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د مبارزې پر سر اختلافات زیات شوي چې د درنو نښتو لامل شول او د اوربند له ټینګېدو وروسته د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ په استنبول کې درې ورځنۍ خبرې ترسره شوي دي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د اوربند له ټینګېدو سره سره له 14 ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د افغانستان سره ټولې لارې به تر هغه وخته تړلې پاتې وي چې امنیتي اندېښنې حل شوې نه وي. مخکې له دې د افغانستان د سوداګرۍ یو لویه برخه په ځنګړي ډول د اړینو توکو واردات او د کرنیزو محصولاتو صادرات له پاکستان سره له ترانزیت لارو کېدل. افغان سوداګر وایي چې د محدودیتونو دوی ته زیانونه اړولي او بازارونه یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو ریو س په یو بل رپورټ تراسو او دا رپورټ سیده یغه به شبیر جان راکوي او شبیر جان رپورټ ته بزو او بیا بل هغه ورسته دی بل رپورټ تراسو چې هغه دغه دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اکتوبر پښ پرستمه په هیواد کې د کورنی صارفینو لپاره د ګیس کنکشن ورکول بحال کړی دی. د ګیس په کنکشن ورکول باندې لتیرو 14 کلونو بندیسو. خلک وای چې کوم استعمالونکو ته شی بار لمخه د ګیس لاینونه کنکشن ورکول سوي دی باید هغه ته اول ګیس ورکړي. د دوی په نه هر وخت د ګیس لوډ شیډینګ بیچ له کبله ورځنی ژوند له مشکلات سره مخامخ وي. تفصیل له پېښوره د شبیر مجان په ریپورت کې.
پاکستان کې د کورونا صارفین لپاره د سوی ګیس په نوې کنکشنو د 1300 کلونو راسې د حکومت لخوا بندیز لګېدلې وو. حکومت دریځ لرلو چې ټول هیواد نه د ګیس لګولو په لکونو خواستونه دوی ترازي او جمع شوي هم دي. خوړاند نه د ګیس استعمال سیوا او پیداوار کم دي نو ځکه دوی دغه بندیز لګولې دي. په خصوصي توګه په یخ موسم کې د ګیس استعمال ډېر سیوا شي. وزیر اعظم شهباز شریف د اکتوبر 15 اسلام آباد کې په دې بابلا غونډه کې اعلان وکړ چې اوس بندیز پورته شو او وګړي کولی شي چې ځانته د ګیس کنکشن ولګي. خو بیا عام وګړي د وزیر اعظم دا پریکړه ستایي خو وایي چې د ضرورت په وخت کورونو کې د ګیس لوډ شیډینګ وي او باید اول هغه زړو صارفینو ته د ګیس اسانتیاوي ورکړي چا چې وړاندې نه کنکشن لګولي او بلونه ورکوي پس له دې د نوې کنکشن ورکړي. د پیښور امجد خان وایي
دا اعلان خو ډیر خوشایند دی چې تقریبا 15 کال نه پابندي وه پابندي چاته شو خو بل طرف ته دا کتل غواړي چې ګیس زموږ د سوبې خپل پیداوار دی زموږ پیداوار سرپلس دی او عام غریلو صارفین ته ګیس په مشکله ملاويږي. کم چې پیک اورز دی مطلب سهارې غرما ما خامده ټایم کې ګیس نه ملاويږي نو آیا حکومت پر دې قابل شي چې شتو تا ګیس نشي پوره کولی او نوې کنکشن دی جاری کړي؟ نو زمو غړومبې دا مطالبه ده چې دا فیصله خوشاینده خو زمونږ د ګیس او د سوبې د ګیس پیداوار تناسب ته یو کتل شي مونږ دغه تناسب سره ګیس راکړي شي او بیا د نوې کنکشن خلکو ته ورکړي شي.
دا خیبر پښتونخوا شوین کوي چې سرکاري چارواکو تر مخه خیبر پښتونخوا د خپل ضرورت نه سیوا ګیس پیدا کوي نو ولې بیا د دې وګړو ته لا تر دې دمه د ګیس کنکشن هم نشته دي او چرته تشته دي هلته کې د ګیس لوډ شیډینګ وي او د ضرورت په وخت دوی ته ګیس نه ملاويږي. وایي د ګیس نشوالي له وجې کورونو کې زنانه هم یو شمېر سندو سره مخ وي. کاشف الدین وایي
ګیس کولای شي کور په کور پکار دي هر ځای کې پکار دي کسي ملمر شي ګیس نه وي هر ځای کې سہولت پکار دي خاتم زما پر خبرو باندې ار یو کمیره فارا چې چا په چا په لاس کې د ګیس پاور دي چا په لاس کې د ګیس طاقت حقیقت زیرا میسج ور کوم یو ریکوست کوم د مادر لیماتو ګورو خبرو نه چې کور په کور د ګیس او د هرڅه نه لوشن نه ختم شي ټول مزدوران یو دلته کې 500-600 روپے د خاين خاوي په ریټ سره 400 روپے مزدوري ده چې پارتو کې ته ګډه له خشا کې اوسې چې شدا سنور خو یو سن 800 روپے مزدوري ستټول او کته سره په خشا کې لاو هر سړی نن سبا ټول ما خو یو خو ګیس چې تلی ورته کګر ګیس ان کا په پندوم نه کړم ملي ځته مجو شي په خلی مو شي
وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې په لکونو درخواستونه تر دې دمه 1300 کلونو راسې د ګیس محکمې ته جمع شوي دي. وایي اوس په ټوله ته ولګي بلخو د ګیس محکمې یخنۍ لپاره د ګیس لوډ شیډینګ نوی شیډول جاری کړی چې تر مخه سهار 5 بجو نه تر 8 نیمو پورې به ګیس وي ماسپښین 1:30 تر 2 نیمو بجو پورې او ماښام 5 بجو نه تر 8 بجو پورې به ګیس وي باقي وختونه کې به بند وي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی. او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
او سمي بل رپورت راځو. په جنوبي وزرستان کې خلک شکایت کوي چې د غرزبندیز لوجي له مشکلات سره مخامخ دي. دوی وايي چې د کرفیو لوجي نه کاروبارونه سم کولای شي او نه هم خپل ناروغان هسپتالونو ته وړلای شي. خو چارواکي وايي چې د فوج د تحفظ لپاره دوی غرزبندیز لګوي خو کوشش داوي چې په دې دوران کې چاته تکلیف ونه رسېږي. نورحال د اشتیاق مسجد په رپورت کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کی ویائی چلے حکومت ل طرفا پسمکشی غرض بندیز لگاول پواجا د خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخمخ شوی دی. داغه مشکلات د سراروغه سیمه ویلج کونسل چیئرمین اساق ماسید مشال ریډیو تا پدارنګ بیانوی
ہمارے طرف ہم بار بار اپر وزیرستان سے کرفی لگی جی دغنا عوام تھا بے انتہا تکلیف کا کرفی کلا دیر جیوی لگاتار کلا دیر جیوی یعنی پاسکاش ہو خام خا یو دیر جی کرفی لگی جی کلا دے سب ڈویژن لدا سائڈ نوی اور کلا دے سروسی سائڈ نوی نش بار بار اعلی حکام نہ مطالبہ کری دو عوام تھا تکلیف کا اسٹوڈینٹ کا تکلیف تھا علاقہ سے کاروباری خالتا تکلیف تھا چاچے مریضوں سے تالا خالتا دینے تکلیف تھا مودا کرفی شدہ نرمی کوم کرفی دا نه لگاوی خود یکا چیر دی سیکورتی دیر خط شاتی ورطا امنو دا غیر دا مخصوص ریز ورطا مقرارا کو لکا مطلب ایتور شا یا تو میاش شدہ سیواری ورطا ورطا کی نو پاش دا سیکورتی خطال چکیم دی تاگر تا دا آغا دا گاوی
ضلعے دے غرض بندیز پواجہ دے سیمے اسی دن کی مشکلات دے کوٹکئی سیمے نا دے پشتون جغورنے غرزنگ غڑائی رحمت شاہ مسجد پدارنگ بیانوی
اپر وزیرستان سے کب بھی لگی جو خالتا انتہائی تکلیف تھا اور یہ زکا چکر کے وہ لگی جی کدے چاہ بیمور وشی آختا موقع نوی اور بیاد پہی وہی وچی پوش دمرا شڑکا وی چو تاو تاک تا راسی مزدگار تا اور راسی جی دے خال کے آسے حق کرو بارتا بادا اور جگہ سرا بزوری نہ وہ تارل سی سب زی خارو پیشی دے می جو آغا می سفر چی دے شار راونی یہ کر بھی دواج واتا یہ سور چی نو حکوماتا میش خواست کری چی دے خدای دے پورا چی دے کم اس کام کا دے مسلمان نہیں دے انسان تو پسنے گا رتا وقتا چی انسانون خوئی حکوماتا دے میش دے یہی چی دے خلق انتہائی مجبور دے دے خدای دے پورا راحم پہ وقا اور در دے بار بار دا خبر اگوی چی دے سکور کی دے واجنا کو دل تکا وقا سے وینا دے متو ایزی مول دولات متبا کی جی اور دے دے تخبرہ پیدا اور دے میز وقتا نہ کسی چی بھائی ہاں عوام دا بندے دا کرپی نہ لگاوی چی دے دا یہ غرس سکور کی کاوی چی روڈی نہ کھولاوی بزوری نہ کھولاوی
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو یو چارواکی د نوم نه وشول په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې غرض بندیز د پوز گاډیو تاک رو تاک په وخت لگاول کیږي او پولیسو له طرفه د غرض بندیز په وخت مقامی خلکو ته سہولت ورکول کیږي. خو د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې مشال ریډیو ته دا هم ویلی دي چې کا حکومت په ضلع کې غرض بندیز لگاول بند نه کړل بیا وی دیسی میں اسی دن کی پہ احتجاج لس پورے کولے بنے با مجبور ہوئی. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل دو لکن زیاد سبسکرائبرز لری. تاس عمرا سر ملگری شئی منگ پہ youtube.com/mashalradio کی مندلے شئی منگ تر وصل 9000 زیات ویڈیو گانی خبری کری دا لڑی دوام لری او ہر ورس نوری ویڈیو گانی ہم در تخبرو لمشال راڈیو سر عمل گری شئی.
د پېښور نور سید استاد د وړو او لویو ګاډیو مستری دی. هغه د خپل هنر سره سره له جلال آباد د ګاډو استعمال شوي سامانونه وروړي او په خپل دکان کې خرڅوي. نور سید وایي چې د ډېرو ورځو څخه د تورخم بند شوی ځکه چې وار له مخه ورسره سته مالونه اوس ختم شوي دي. دی وایي چې هیڅ معلومه نه ده چې کله به دغه لاره خلاصه شي او د دوی سپیر پارټس به پېښور ته ورسېږي. زموږ خبریال شانواز ترکزی د نور سید استاد سره خبرې کړې دي. راځي ورته وښو
سامانونه کې دا د سپیر پارټ سامان دی زمونږ د ګاډو د پارټس او مونږ هم دې ګټو لالو اول ته سورک شو الټا تاوانیان شو پکې
یار
هلته مونږ له دلته شوبه کې ګران هلته مونږ له لشل روپۍ پکې پاتې کیږي سامانونه ښه دي ریټ کې. بل ټرانسپورټ چې کم کار دی ټرانسپورټین هم ډېر خپه دي ځکه چې اوس مې یو کس له سره خبرې وکړې هغه ماته ویل چې زما څه ګاډي اخوا ګیر دي سره روان دي سب خراب شوي دي سلګ گیدلی دی نو ایزم پکې ډیر زیات تاوانی ما
اوس د اغل تصشه سشه پروتست خپل کده نورڅه د استاد یاستا سو د روزګار
اوس زمنګ پارتس پراته دی چمټي پرتی دی شترمبکسي پرتی دی بیرنګان پرتی دی لیدری پرتی دی سپکه ورکشوی دی او سراوړی دی کی البته د دې گاډو شاکونم دی
نو هغه د تاسو کوچ ورکشوی دی
نو هغه کمیشن کار دی د شینوارې دی او چې سپکه ورکشوی دی
نو دا چې د سور زلي او د بندر سومره سورمای به بند کړی
یاره د ډیر بندا کړی دا ډیرم بندا کړی دا
روزګار دلته څنګه لري خلکو ته څه شي لګي بیا
اوس خلکو ته دا دی چې اوس پیل یو کس راغلی وغه پانډې پونډیشن خراب دی امران لاړو بل کس راغلی او دا کلچ پلیټ خراب و امران لاړو پرون یو بیرنګان خراب و ما خو دی امران لاړو
دا خو یو از نور سید استاد نه چې دا سامان به پورې غاړي شوبه کې خدا به پزرګو دکانداران و چې دا سامان نه ولته
او دا دنیا دکاندارانی دنیا کمیشن کارانی دنیا خلق دا غیر روزگار خراب دی
مدا چی سومه چې کله به سامان را وړي دا سر ته کمیشن کاران یا ته کوم جنټان نست نه غي سوې خو نه چې لار کې چې کله خلا غش سامان صاف راشي
نه بس غي دا پته نه لګي اوس مې او کس سره خبرې او کې غیر الوی لا پته نه لګي دي کې بس اوره زی لګي وې سوره زی ولګي بل خبره دا چې دا کم د شنوور یو د افریدی د دې خو دنیا روزګاری په دی باندې غیم خراب دی روزګار خراب دی یو زخونه مې دنیا خلق دی دنیا شوبه والا دی د سیب د دې جنسي خلک دي د دې لوړګي سیټ خلک دي شینور یا غي غریبان هم دا سامانونه اړي راړي هم دا روزګار کوي ځان له لشل روپۍ بچوله دا غیم روزګار خراب دي
چا نه خو دې ته په اډوانس کې روپۍ نه دي غسته چې بس انجن ملال ته غسته دي او پیسې را کول ته واخلې او بس غي ستون خلې و در بس زوره زيت وزن نه دي
نه 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 مانګل چې دې پته ولګي به مونږ چانه پیسې نه ولوبیا مونږ ورته چې لای پېنډې نه راوړل لای شوبې نه راوړل هدل ته خو بلا ګراني کنه مونږ له خو په کېل ته لشل روپۍ پاتې کیږي بس مونږ یو خدي
تاسو مشال ریډیو اوري د پښتونخوا نوی اعلی وزیر د اکتوبر په 15مه سوګند پورته کړی یو خو تر دې دمه د پښتونخوا نوی کابینې لانه د جوړ سبي چې وجه د صوبای محکمو د معمول کار درې دلې دي حزب اختلاف وای د صوبای کابینې په جوړولو کې ځنډ به صوبا متاثر کوي په دې اړه د مشال ریډیو خبريال غلام غوث د تریک انصاف له یو مخکښ او د قانوني چارو په خواني وزیر آفتاب عالم اپریدي سره مرکه کړې ده
د سیدا جی بالکل وزیر اعلی راغله خو تاسو د ظلم زیاتی ته وګورو چې نن 13 ورځې پورا شوي هغه بار بار خواست کوي چې ز خپل قائد سره ملويګم او دا د ما حق ته چې ز د هغه ګایډ لاینز واخلم د پارٹی د مغدا د پارٹی د عمران خان په نامي باندې دلته خلکو ووټ اخستې ده او د منګ حق ته چې مونږ د هغه ډایریکشنز واخلو ګایډ لاینز ته والو کابینټ جوړول دا خو بس تاسو ته پته ده چې دا خلک د چا په اشارو چلیږي او نن ګوره د دې فیصلی د های کورټ فیصلی او د سپریم کورټ فیصلی مزاکی وڑاو کړ دی هغه باوجود چې دا ملاقات چې دا غای پرې نه خو او تاسو دا وګورو چې 26 وی اې دی ترمیم دو د عدلی سره کوم ظلم زیاته کړی دا بس دا ټول عوام
ګور تاسو څنګه غنې لکه عمران خان خو صرف لکه د وزیر اعلی دا دغه کول خبره کړی و چې د امین غنډاپور په جېبا سویل افریدی نوې وزیر راي تاسو له کمیټینګونه و دغه بکی چې عمران خان خو چرته داسې خبره یا لکه دغه په دغه ځینی بیانونه و چې د هر ځین ناراضي خو په ټوئیټر باندې او په فیسبوک باندې او په دغه باندې بیانونه راځي عمران خان خو دا نه دی ویلي چې د کابینې کې هم تاسو ماته انتظار وکړي
ګورو جی چې یو وزیر اعلی آفس ختم شي ریزاین وشي یا عدم اعتماد وي یا سم معاملام وي نو دی وزیر اعلی سره پورا کابینه ختم شي اوس د نوې وزیر اعلی مرزي دا او غوتا عمران خان کله چوټ ور کړی دا چې تاسو څوک هم اخلو خو بیا هم اغا دا فرض غنی چې زه عمران خان سره د ټولو منیسټرو باره کې مشوره وکم او دغه ډایریکشنز واخلم او دا دغه حق ته او زم چې دا د وزیر اعلی صاحب هم حق ته او دا د عمران خان حق ته چې غو نه مشورت واخیستل شي
حق خوټی خبره ده خو ګوره دا یو یو نیم کال تاسو خپل قانون وزارت چې کوم لا منیسټری دغه چلولا دا بیوروکراسي او دغه والا چې کوم فایل ورکړي یا سمریانې دي پدې کې چې کپایو یو نقطه کې ډېر وخت لګي نو دومره ډېر چې پکې کېږي تاسو چرته پدې باندې مشاورت دا غسر کړی لري یا په خپل پارټۍ کې دنه شي دغه دی دا کپرس کا دا کارونه ودرېږي نو پدې خو لکه صوبه ډېر متاثر کېږي نه
تاسو څنګه جی تاسو دا وګورو چې دا چا د وجې نه ودرېدلې دي د موږ د وجې نه خو نه دی ودرېدلې موږ به خو په دویم ورځ باندې کابینه جوړه وای کچر ته دو دا هډ درمی نه وای دا ظلم نه وای دا زیاتې نه وای دا بدمشي نه وای دا یو بدمشي لګیا دی جی ملک دی اسٹیبلشمنٹ او دغه خلکو د طرف نه دا ته سوګرو ان شاء الله دا جدوجہد د مولا گیا دا داینو د قانون د عملدارې دی پر ان شاء الله دا جاری وی ان شاء الله مو پورا یقین د چې مو پګه کوي او دا خلک به ان شاء الله سرندر کیږي د عوامي رائے چې دا هغه به پری ویل کیږي
اخرانه پښتنه هم دا کومه چې دا څه خوم کیدی شي چې د شپږ یا پنځه وزیران په محدود دغه باندې واغستل شي یا کبډیر مواله نو د عمران خان سره خو ملاقات وشي ورست خوم په دې کې رب دوبدل راتلی شي نو په دې باندې تاسو ولې مطلب په پارلماني پارټۍ کې ولغه کې دا نقطه ولې نه راپورته کوي یا د سویل پردې سره بخپل
بس دا خو تاسو یو مشوره ده جی کده شي هغه ته دا مشورې نور خلکو هم ورکړي وي خو بهر الله د وزیر اعلی صاحب سبب دي دا او هغه دا د موږ په ټوله پارټۍ په دې خبره باندې متفق ده چې وزیر اعلی صاحب چې دا ډیسیژن نه مو ور سره ولاړیو او په کار ده چې عمران خان سره ملاقات وشي هغه لیډر ده د پارټۍ هغه په نامه خلکو ووټ ورکړي ده
دا د تریک انصاف یو مخکش او د خیبر پښتونخوا د قانوني چارو په خوانی وزیر سی مشال ډو سره خبرې کولې په پېښور پونتن کې د کمو داخلو لوجی په نهو مختلفو څنګه کې د بی اس پروګرامونه ختم شوی دي په دې اړه د پونتن لخوا یو اعلان جاری شوی چې په کې ویل شوی د جغرافي تاریخ هوم اکنامکس جیولوجي سټاتستکس development studies social anthropology logistic and supply chain analytics او human development څنګه شامل دي لامه زه ته دغه څنګه کې وازی یو یا دوز د کوم کې داخلي اخستلې وي نو ځکه دا کار به د څنګه کې د بیس تکړی نه وي په دې اړه د خالد نیاز رپورت اورو
د پیښور پوهنتون د استادانو د تنظیم صدر ذاکر الله جان مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي موجوده وخت کې زده کوونکي هغه سانګو ته توجه ورکوي چې دوی ته په اسانه نوکری ملو شي ځکه د نه سانګو کې د زده کوونکو دلچسپي ختمه شوې ده د ذاکر الله جان په خبره زیات فیسونو او ډایریکټریټ اف اډمیشن لخوا زده کوونکو سره مرستې نه کولو په وجه هم زده کوونکي پیښور پوهنتون کې داخلي اخیستو څخه ډډه کوي
د 10 12 13 سالو شو چې را د صوبایي حکومت تر طرف نامنګ ته پیسې بالکل نه ملويږي او ټول اختیارات چې کوم دي هغه خپل لاسو کې غست دي زمونږ په اریو باډي کې د ګورنمنت افیشلز ناس وی سیکریټریز پکې ناس وی د ګورنمنت ریپرزنټټیوز پکې ناس وی هغه په هر یو میټینګ کې په هر سټیج باندې په هر موقع باندې دا خبره کوي چې تاسو یونیورسيټي کې رینټس کم دي د کرایې نه کم دي چې کوم هاسټل لګیږي دا غیر رینټ تاسو کم دي نو دا څه زونه به سبسډایز باندې وو نو دا غیر د وجه نه به سټوډنټ دلته خوشاله ځکه چې کانه به ارزان او هاسټل به ارزان او کپڑے وینځل د سیزونه به ارزان او چې کله یونیورسيټي دغه سیزونه سیوا کړل د ګورنمنت په خواهش باندې چې رینټ هم سیوا کړ هاسټل فیس هم سیوا کړ نو دا غیر په وجه باندې هم سټوډنټانو انرولمنت چې دا هغه کم دي
د پیښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس سانګې زکونکې تقویم الحق وايي اوسنی وخت کې زکونکې انفارمیشن ټیکنالوژي هیلث ساينسز او نورو پروفیشنل ډیګرو ته زیاته مخه کوي دی وی د پیښور پوهنتون فیسونه هم تیرې څو مودې راهیسې ډیر زیات شوې دي چې زیاتره زکونکې د دې د ورکولو توان نه لري
عام فیس ان کیس 70 دے یا 60,000 دے پکار دا چې دا دی په 15,000-20,000 روپے کې دا سبجیکټس آفر کړی وي نو ته مې وی سټوډنټس راغلی او دیکه با د خلکو دا غوي اصل کې وجه دا ده چې دلته کې فیسونه دومره زیات شوی دي چې یو پلار دانشي افورد کولای یو چې هغه خپل بچی باندې په دومره ګرانو ګرانو فیسونو کې سبق وای بنیادی خبره دلته دا ده چې بی ایس اسٹوڈنٹ ٹو کی بی ایس نواد بابا بدت بدغ ڈگری بانے دلتا ہے سوم نہ ملاوے گی دے وجہ نہ اس پیرنٹس ہم دلی سیز نہ فیڈ اپ شیوی دی چھ مگ دمرا ایکسپنسز کو دمرا خرچے کو دمرا انویسمنٹ کا ہوگا انویسمنٹ ضائع کی گی دے وجہ نہ اوورال یواز رپے خور یونیورسٹی مسئلہ نہ پٹول صوبہ کی چھ سمرم پبلک سیکٹر یونیورسٹیانی نے پٹولو کے ڈیرو ڈپارٹمنٹس کے خلق ایڈمیشنز نہیں کری اور نہ خلق کئی
بلخوا د پیخبر پہنتون ویان نومان خان وائی د پہنتون رولز ترمخا چپا کم کلاس کی د پنزلس نا کم زکون کی داخل وکڑی نو هغه کلاسونه نه پیلیږي په یاد بیس پروگرامونو کې دوا یادریز زکون کو داخلي کړی وی نو زکا سکال دغه کې د بیس کلاسونه ختم کړل شوی دی د زیاته کړي دی خبرو کې هم صداقت نشتا چې په خبر پهنتون کې د زکون کو دلچسپي ختم شوی دا ځنی سانګو کې دومره زیات تعداد کې داخلي کیږي چې اکیډمیک بلاک کې ورتا د یو پزې دو درې زمينه ځان لکړل شوی
ڈپارٹمنٹ نے دی بنشی بھی سر علاج کم فرسٹ سیمسٹر کی کم کی 15 نا کم انرولمنٹ تو صرف آغا جتنو حال شی بھی باقی لگا فور ایگزامپل کتا سو پوری ڈپارٹمنٹ فرسٹ سیمسٹر کی تعداد کم ہو تو 15 نا تو صرف فرسٹ سیمسٹر نے شروع شی باقی داگے تھرڈ سیمسٹر ففتھ سیمسٹر سیون سیمسٹر ہو روان دے ایم ایس ایم پی پی جی ہم داگے روان دے حال شی بھی دی مطلب دا ارضی طور باندھے لگئی فرسٹ سیمسٹر نے شروع کی چی تعداد کم ہوئی 15 نا اور امید دے کمنگ ایڈمیشن دی سپرنگ نو نو کی دیشی راشی خلق او بیا فرسٹ سیمسٹر شروع شی نو دا اخر سیز دی
تعلیمی پوہان وائی چی د پہنتون لوڑ فیسونا او پا کالجنو کی د لگ لگخت د شارٹ کورسونو شتون د داخلو د کموالی مهم وجوہات تی دین علاوہ د زن سانگو پا ڈگرو مارکیٹ کی نو کرائی نا ملاوی دل او نصاب د جدید تقاضو مطابق نا نیوی کولو لعمل هم د زکون کو دلچسپی کم شویدا خالدہ نیاز مشال ریڈیو پی خبر
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د کرفیو لکېدو له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دي او دوی په خبره د ګردبندیز له کبله لاري بندې دي دا رپورټ تاسو موږ ته اوریدلې او اوس به سندرې ته ځو او سندره به اورو او په دې باندې به مشال ریډیو دغه غړي پای ته رسو تاسو د مشال ریډیو دغه خبرونه په دوامدار توګه باندې نه یوازې دلته اوریدای شي بلکې تاسو یو اپلیکیشن هم ډاونلوډوي شي هلته هم اورولای شي اوریدلای شي خو اوس به د شمالي افغان په ژغ باندې دغه خبري غړي پای ته ورسو
چرات تیر پزڑگی میں شیلم با کنا تیر پزڑگی میں شیلم با کنا چرات کنا چرات کنا
پسر خورے بادا وا کنا اس پسر خورے بادا وا کنا تچرا تو ہے چزا کنا تچرا تو ہے چزا کنا